اند کیږي او ری چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ وي د ډاډه ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ به امنیتی تړون په موقع سره لاسلیک شي. نور مهم مسایلو په اړه هم ریپورټونه اوري، خو په سر کې له حمید هارون عثمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ناتو یو پوځي قماندان وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي. ناتو به د روان پسرلي په پیل کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان کار پیل کړي. افغان او ناتو مقامات وایي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو یوه هیلیکوپټر لوېدلې ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په راولپنډۍ کې تیره شپه د یوې ځان وژونکې حملې له امله څلور کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه واوري. د ناتو یو لوړ رتبه پوځي قماندان وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي. ناتو به د روان پسرلي په پیل کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان کار پیل کړي. ناتو ویلي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون پرته به ونشي کولای چې د افغانستان له حکومت سره خپل تړون چې له مخې له 2014 کال وروسته د ناتو د نورو غړو د ځواکونو د پاتې کېدو څرنګوالی مشخص کړي نهایي کړي. په اروپا کې د ناتو ځواکونو لوړ پوړي قماندان د امریکایي هوایی ځواکونو جنرال فیلیپ بریډلو په برلین کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د وروستیو محارب ځواکونو د ایستلو لپاره به د راروان پسرلي په پیل کې پلان جوړ کړي. هغه زیاته کړه کال 2014 کال وروسته د روزنې لپاره لږ شمېر ځواکونه په افغانستان کې پاتې کیږي، او که د سفر انتخاب یعنې ټول ځواکونه ایستل کیږي باید د دې لپاره پلان ولرو. جنرال بریډلو ویل که موږ دغه وروستی د سفر انتخاب را مخې ته کړو د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره یوه مشخص وخت اړتیا ده چې د ده په باور افغان ولسمشر دا نشي درک کولی. خواخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون به په خپل وخت لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. ظاهر تنین د شورا غړو ته په دې اړه چې کله به دغه تړون لاسلیک کیږي زیات څه ونه ویل، خو د امنیت شورا اکثر غړو یو ځل بیا د دغه تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا سفیر ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي دوه اړخیز تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د استرالیا د ماموریت د دوام لپاره یو شرط دی. افغان ولسمشر ویلي تر هغو پورې به دغه تړون لاسلیک نه کړي چې د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي. افغان او ناتو مقامات وایي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو یو هیلیکوپټر لوېدلی دی. د ناتو د اعلامیې له مخې په دې پیښه کې شپږ سرتیري وژل شوي دي. د زابل د والي مرستیال هم ازادۍ راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. که څه هم چای صاف ځواکونو د هیلیکوپټر د لوېدلو په دې پیښه کې د وژل شوو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي وژل شوي سرتیري امریکایان دي. ناتو وایي هیلیکوپټر د دښمن په ډزو نه ده لګېدلی او د پیښې د څرنګوالي په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. نن د دسمبر 13 د مهاجرت نړیواله ورځ ده. دا ورځ د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې سره له دې چې په وروستیو لسو کلونو کې څه باندې 5 میلیونه او 7000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، تر اوسه څه باندې 2 میلیونه او 7000 په ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان او ایران کې اوسي. په افغانستان کې ناامني، د کار او سرپناه نشتوالی هغه عمده عوامل دي چې له امله اکثر افغانان بیرته خپل هیواد ته تګ ته زړه نه ښه کوي. پر دې سربیره په لسګونو زره افغانان هم په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې اکثره یې په لویو ښارونو کې په کمپونو کې ژوند کوي. کابل یو له دغو ښارونو دی چې بې ځایه شوي کډوال پکې ستونزمن ژوند مخ ته وړي. د کابل د کډوالو د کمپ یوې اوسیدونکې آزادۍ راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
زما نوم ګلسما، مېړه مې معیوبه ده، کار نه سوای کړی، زه په خپله مزدوري خواري غریبي کوم، دولت ته یو ګوله پیدا کوم. مشکل اول خو د سرپناه مشکل لرو، بیا دا زما د
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په پام کې لري چې سږ کال په ټول افغانستان کې پر 6000 هیواد ته ستنو شویو او بې ځایه شویو کورنیو ژمنۍ مرستې وویشي. دغه لړۍ په کابل، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې پیل شوې ده. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پر راولپنډۍ کې تیره شپه د یوې ځان وژونکې حملې له امله څلور کسان وژل شوي دي. په دې حمله کې چې د شیعهګانو یوه جومات ته نږدې شوې ده، 10 تنه نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې ځان وژونکی پر موټر سایکل سپور و او غوښتل یې چې پر جومات برید وکړي، خو هدف ته تر رسېدو مخکې یې چاودنه وکړه. روسیه اوکراین ته د 15 میلیارد ډالر پور ورکول ژمنه وکړه او همې ویل چې په دې هیواد به په ټیټه بیه غاز پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ولسمشر ویکتوریا نوکویچ د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې دوام لري. دوی د مسکو پر ځای له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د نږدې کېدو غوښتنه کوي. د اوکراین او روسیې ترمنځ دغه موافقه پرون په مسکو کې د اوکراین د ولسمشر ویکتوریا نوکویچ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له خبرو وروسته اعلان شوه. پوتین وویل
د روسیې حکومت پریکړه کړې چې د خپلې ذخیرې یو برخه د ټولنیزو خدمتونو د صندوق تر 15 میلیارد ډالرو پورې د اوکراینیانو پر امنیتي چارو پانګونه وکړي.
پوتین دغه راز وویل روسیه به اوکراین ته ګاز هم په ټیټه بیه ورکوي. اوکراین د خپل اقتصاد د ثبات لپاره 10 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په نال کې اروپا پلاویو مظاهره چیانو د کیف د خپلواکۍ په چوکې پرون هم اعتراضونو ته دوام ورکړ او یانو کویچې تورن کړ چې هیواد به د روسیې په مشرۍ ګمرکي اتحاد کې داخل کړي، خو پوتین وویل چې پر دغه مسلې دواړو مشرانو خبرې ونه کړې. یو برطانوی ډاکټر چې په خپل خوا خیت باندې یو کال په سوریه کې په یو روغتون کې کار کاوه او بندي شوی او په زندان کې مړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي د ولسمشر بشار الاسد رژیم د هغه په قتل کې په لاس لرلو تورن کړ. دوه دیرش کلن عباس خان چې د اډوکه جراح او په لندن کې اوسېده تیر کال د سوریې شمالي ښار حالات ته تللی و چې د ملکیانو درملنه وکړي. نوموړی وروسته د سوریې حکومت ونیوه. د خان کورنۍ وایي د سوریې چارواکو ورته ویلي و چې هغه به د اونۍ په پای کې خوشي شي، خو د تېرې دوشنبې په ورځې ورته د هغه د مړینې خبر ورکړ. دوی ویلي د هغه د مړینې د څرنګوالي په اړه هېڅ معلومات نه لري. امنیستي انټرنیشنل وویل دا د سوریې په زندانونو کې د مرګ د ناوړه پیښو یوه بله بېلګه ده او د برېټانیا له حکومت غواړي چې د خان مړینه وغندي. وروسته خبر دا چې سربیا له اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو په اړه د جنوري د میاشتې خبرو ته چمتووالی وښود. د اروپایي اتحادیې د پراختیا د چارو کمیشنر سټیفن فیولی په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې اروپایي وزیرانو دا منلی چې په سربیا کې د اصلاحاتو او د وضعیت د ښه کېدو هڅه کېږي. فیولی وویل له دې هېواد سره خبرې به د جنوري په 1 پیل شي. دا پریکړه د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په غونډه کې وکړه. د اروپایي اتحادیې مشرانو سربیا ته لکه سو سره د اړیکو د ښه کېدو په خاطر د امتیاز ورکولو په ترڅ کې په 13 میاشت کې اعلان کړه چې د سربیا له چارواکو سره د حکومتونو ترمنځ لومړنی کانفرنس به په جنوري میاشت کې جوړ شي. د اروپایي اتحادیې یو زیات شمیر غړو غوښتل چې دغه خبرې په ډسمبر میاشت کې وشي، خو جرمني له دې کار سره مخالفت کړی و. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي دی ډاډه دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به په موقع سره لاسلیک شي. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړو د کیلو ټول خواو لخوا د ملکی مرګ ژوبلې اندازه لوړه شوې ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پاکستان صدر اعظم وی هیواد به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. د نور ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو او د لوبل میدان ورزشي پروګرام اوري.
تقریبا ډیر زیات کار شوی دی. د ملک کرکټ اکیډمي هم موږ دې په مخه باندې راغوښتنه. افغانستان ته تقریبا 500 میچونو سیریز موږ د 2-2 سره د ماتې سره مخ ده.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 چپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. له متحده ایالاتو سره د افغانستان د امنیتی تړون پر مسلې پروند ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خبرې وشوې. د افغانستان سفیر ویل دغه تړون به په خپل وخت لاسلیک شي، خو دقیق وخت یې ونه خود. د امنیت شورا نور غړي یو ځل بیا د دې تړون پر شر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل له نوریا سنوري اورو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي د ډاډه دی چې هغه امنیتي تړون به په خپل وخت لاسلیک شي چې له مخې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې ماموریت مخ ته وړل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال تر پای ته رسیدو د مخې د امنیتي دوه اړخیز تړون د لاسلیک غوښتنه کړې. د ناتو ماموریت راتلونکي کال په افغانستان کې پای ته رسیږي او ټول نړیوال محارب ځواکونه باید له دې هېواد ووزي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر روزمیری د کارلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د دغه تړون ژر لاسلیک کېدل به افغانانو ته دا پیغام ورکړي چې د راتلونکي په اړه د دوی اندېښنو ته پاملرنه شوې ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین پرون د امنیت شورا ته یوازې دومره وویل چې دای ډاډه دی چې دغه تړون به په خپل وخت لاسلیک شي او په دې اړه کومه ژمنه ونه کړه. سره د دې چې مشورې لوی جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون ملاتړ وکړ، خو افغان ولسمشر حامد کرزي تر اوسه له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. کرزي ویلي چې کېدای شي له انتخاباتو وروسته د ځای ناستی دغه تړون لاسلیک کړي او د هغه د لاسلیک لپاره هم لکه له طالبانو سره د سولې د خبرو د عملي پیلېدو په څیر ځینې شرایط وړاندې کړي دي. کرزي د روان کال د حمل د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځکه کاندید نه دی چې دوه دورې د جمهور رئیس په توګه غوره شوی او د دریم ځل لپاره نشي کولی چې بیا ځان دې څوکۍ ته کاندید کړي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا مرستیال سفیر پیټر ویلسن وویل په دې تړون کې باید نور ځنډ رانشي او ژر تر ژره لاسلیک شي. دا هغه څه دي چې مخکې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم روانونی افغانستان ته په سفر کې پرې ټینګار کړی و. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې ډیر مسایل په دغه امنیتي تړون پورې تړلې دي. که دغه تړون لاسلیک نشي افغانستان به په کال کې تر 15 میلیارد ډالر مرسته له لاسه ورکړي، د دې هیواد کمزوري اقتصاد به عملا سقوط وکړي او دا به ورته ګران شي چې د 3500 پولیسو او عسکرو تنخواوې ورکړي. په افغانستان کې 2014 کال وروسته ماموریت په چوکاټ کې به شاوخوا 8000 امریکایي او 6000 د ناتو د نورو متحدینو عسکر په دې هیواد کې پاتې شي.
د نوري اسنوري په ریپورت کې مو وریدل چې امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون پر مسأله پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خبرې وشوې او د افغانستان سفیر د غلطه ویل چې د تړون په خپل وخت لاسلیک شي، خو نو موري د دې تړون د لاسلیک دقیق نیټه په ډاګه نه کړه. ملګری ملتونه په افغانستان کې د ملکی طرفاتو زیاتوالي خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د جګړو ستر قربانیان ملکی وګړي دي. د نور تفصیل لپاره له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لوړ پوړي استازي پرون ویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو 11 میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. یان کوبش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې ملګرو ملتونو د روان کال په لومړۍ 11 میاشتو کې چې په افغانستان کې د شخړو لمن یو څه پراخه شوې، د 2013 کسانو وژنه او د 5109 شپېته نورو ټپي کېدل ثبت کړي دي. د هغه په وینا د 2012 میلادي کال د ورته مودې په نسبت په سلو کې لس زیاتوالی ښیي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویلي چې نیمایي تلفات د سړک د غاړې بمونو او ځانوژونکو حملو له امله رامنځته شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویل ملکیان تر اوسه د افغانستان د جګړې ستر قربانیان دي او زیاته کړه چې طالبان او نورې د دولت مخالفې وسله والې ډلې د ملکي تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلې دي. کوبی شوول د افغانستان لویدیځ او شمالي ولایتونو هغه سیمو ته چې په خوا آرام وي د ناامنۍ او غزیدل د اندېښنې وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال محارب ځواکونه په تدریجي ډول له افغانستان نووزي او دغه بهیر به د راتلونکي 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د ملګرو ملتونو خاص استازي وویل د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو مشرانو له 2014 کال وروسته وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به ښایي و امنیتي خلا رامنځته شي چې دا به له القاعده سره تړلی نړیوال تروریزم نور هم زړور کړي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د هغه امنیتي تړون لاسلیک کولو ډډه کړې چې له مخې په دې هیواد کې د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور ته لاره پرانستل کیږي. د امریکا حکومت په ټینګار له کرزي غوښتي چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي ترڅو دا هیواد او متحدین یې وکولی شي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت لپاره پلانونه تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د متحدو ایالاتونو نور متحدینو استرالیا، کاناډا، برېټانیا او فرانسې هم په ورته مسلې ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا سفیر ګیری کوینلان چې د هیواد وروستي محارب سرتیری تیرونی له افغانستان ووتل ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي دواړخیز تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د استرالیا د ماموریت د دوام لپاره یو شرط دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو دغه راز په افغانستان کې د کوکنارو د کار پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او همدې روانو انتخاباتو په اړه محتاطانه څرګندونې وکړې. کوبی شوېل انتخاباتو سره خلک ډېر دلچسپي لري او له 3.2 میلیون څخه زیاتو کسانو رای کارتونه اخیستي چې یو درېمه برخه یې ښځې دي. خو هغه د جمهوري ریاست لپاره له 11 کاندیدانو وغوښتل چې په خپلو کمپاینونو کې مناسب او درست مسایل راپورته کړي. کوبی زیاته کړه دغه انتخابات او د هیواد روان سیاسي وضعیت باید د هیواد له ملي یووالي سره مرسته وکړي، نه دا چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. جانقا الکوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د روسي او تحولاتو په اړه د زینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د برېټانیا د صدراعظم ډیوډ کامرون د وروستیو څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې پوځي ماموریت بشپړ یا ختم اعلان کړ مضمونونه او مقالې خپرې کړې دي. انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي، په افغانستان کې په زرګونو کسان وژل شوي، په میلیاردونو ډالر مصرف شوي، خو پوښتنه دلته ده چې آیا افغانستان له پخوا څخه په ښه حالت کې دی؟ ورځپاڼه لیکي د برېټانیا د صدراعظم د خبرې مقصد ممکن دا وي چې افغانستان د 2001 کال په پیل کې د القاعده شبکې مرکز بلل کېده او د هغه وخت حکومت د القاعده شبکې ملاتړ کاوه، خو په پاکستان کې د اسامه ابن لادن د وژل کېدو وروسته ښکاره شوه چې د القاعده شبکې مرکز اصلا په افغانستان کې نشته او طالبان هم له حکومتي واکمنۍ څخه لرې شوي دي. انډیپندنت زیاتوي په تیرو 12 کالو کې د افغانستان ښځو چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تعلیم او کار څخه محرومې وي یو ځل بیا وکړه شول چې صحنې ته شي او دا مهال په دې هېواد کې په میلیونونو نجونې او ښځې په تعلیم او کار بوختې دي. په دې سربیره په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې وشوي او د دې هېواد اقتصادي ماشینې فعاله کړې ده. په 2008 کال کې بهرنیو مرستو د افغانستان د ناخالص ملي عاید په سلو کې ونیوي برخه جوړوله، خو ورځپاڼه لیکي څه ډار شته شي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا ټولې لاسته راوړنې وساتلی شي، د ښځو حقونه او اقتصادي سوکالي به ټول په اوبو نه لاهو کېږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا چې په راتلونکي کې هیڅ ډاډ نشته څنګه کېدای شي چې د افغانستان ماموریت ختم یا بشپړ اعلان شي. بریتانیا چاپ نور ورځپاڼو ډیلی ټلګراف او ټایمز هم د ډیوډ کامرون د څرګندونو په اړه مضمونونه خپره کړي او د ده خبرې تر ډېره حده بې اساسه بللې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي ډیوډ کامرون د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بش په څیر چې د عراق ماموریت بشپړ او ختم اعلان کړی و او اوس ګورو چې هلته څه تیریږي د افغانستان په اړه هماغه اشتباه تکراروي. بریتانیا چاپ بل ورځپاڼه ګارډین په دې اړه لیکي د ډیوډ کامرون اعلان د افغانستان له حقایقو سره اړخ نه لګوي. د ورځپاڼې په باور که چیرې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات له ګډوډیو سره مخامخ شي افغانستان او ناتو به له یو ستر مشکل سره لاس او ګریوان شي. ګارډین زیاتوي که څه هم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قوت او غښتلتیا خبرې کېږي، دې ځواکونو ونشو کړی چې د امریکایي او انګلیس ځواکونو له مرستو او همکارۍ پرته په ټول افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ کړي. حتی بهرني ځواکونه په هلمند ولایت کې یعنی په کوم ځای کې چې دوی ډېر دي د کوکنارو د کر په لمنځه وړلو کې هم نه دي بریالي شوي. ګاردن لیکي پښتنه مطرح کیږي د افغانستان ملي پوځ چې په ژبني او قومي لحاظ پکې وحدت نشته او د وسایلو او تجهیز له پلوه هم له ستونزو سره مخامخ دی، آیا کولی شي په راتلونکي کې دا ستر مسؤلیت ترسره کړي؟ ګاردن وړاندې لیکي په افغانستان کې د انګلیس عسکرو په قربانیو سره ترلاسه شوې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه بیا هم پوښتنه کوي آیا له دغو ټولو خطرونو او ګواښونو سره سره د برېټانیا د صدراعظم دا اعلان چې وایي په افغانستان کې ماموریت بشپړ شوی پر ځای دی؟
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. د پکتیا اوسیدونکو له خپل وکیلانو او استادو شکایت لري چې نه خود دوی کارونه په سمته غپرمخوړي او د غراس په زینو مسایلو کې لاسوهنه هم کوي، خاصتر په خاصتو غپ دولتي کارونو کې. همداسې باید د موضوع د لاس پینوي لپاره زموږ همکار د تپان سره ټلیفون پلي کړي. تپان صاحب، موضوع چې د خلک څه شکایت لري له وکیلانو؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تا یادونه وکړه په سیمه کې خلک د خپل وکیلانو نه خوښ دي، د هغوی له کارونو نه خوشحاله نه دي. دوی وایي چې وکیلان د دې پر ځای چې د دوی ولایت ته ګټه ورسوي تاوانونه رسوي. دوی داسې د ځینو مشرانو سره یا د ځینو مدني ټولنو له فعالینو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی په دې نظر دي چې د دوی په ولایت کې څومره ستونزې دي په ولایتي اداره کې، هغه د دوی له خوا ایجاد شوي دي. دوی په خپل منځ کې سره ناهمغږي دي، د ولایتي شورا د مشرانو جرګې سره، د مشرانو جرګې وکیلان یا سناتوران د پارلماني وکیلانو سره، پارلماني وکیلان یعنی دوی په خپلو کې د درې واړه ډلې په خپلو کې سره همغږي نه دي. دوی یو د بل پر ضد خبرې سره کوي، یعنی هغه شان چې پکتیا ستونزې دي، هغه ستونزې چې دي پکتیاوالو ستونزې دي هغوی ته انعکاس نه ورکوي. د دې پر ځای چې هغوی ته انعکاس ورکوي دوی په خبره دوی خپل منځي ستونزو ته انعکاس ورکوي. بیا ځینې کسان داسې وایي مونږ چې ځینو داسې چلند ورسره کېږي مثلا په ځینو ریاستونو کې تغیر او تبدیل د دوی د پروژو په خاطر چې دوی خپل شرکتونه لري قراردادونه لري پروژې لري د هغوی د پرمختګ په خاطر یا هغه د بودیجې باسلو په خاطر په ریاستونو کې د رئیسانو پوسټونه خالي کوي یا سرپرست پرېږدي په یو نه یو بانه باندې سرپرستان اداره کوي یا دوی کسان یو ځای نه بل ځای ته ګوښه کوي. دا د خلکو خبرې هم دي او موږ هم ډېر وینو چې دا رقم وکیلان هغه ډول چې خلک غواړي یا قانون ورکړی حق هغه دوی نه پلی کوي هغه کارونه سرته نه رسوي او د دې پر ځای خلکو ته ګټه ورسوي ستونزې ایجادوي ورته.
تپان صاحب د وکیلانو استدلال څه دی هغوی څه وایي؟
مونږ له وکیلانو سره خبرې کړې دي. وکیلان وایي مونږ ډېر ډېر په دې ټینګار کوي چې مونږ ترمنځ په خپلمنځي مسایلو باندې مشکل نشته یا نه همغږي نشته ولې مثبت داسې ځواب نه لري ښکاره چې دوی ولې په ځینو هغو پروژو کې چې د دوی حق جوړي چې مداخله پکې وکړي او غوښتنه یې وکړي دوی په د پکتیا لپاره په هغو کې اقدام نه کوي. که څومره چې دوی سره مونږ غږېدلي یو هم داسې ځواب نه لري د ژورنالستانو لپاره یا د خلکو لپاره چې هغه د دې قناعت وړ وي. دوی یوازې په دې ځان خلاصوي چې ځینې مسایل خامخا راځي ځینې ستونزې راځي داسې په عادي سرسري تېری سطحي ورته ګوري سطحي چلند کوي. همدا اوس مونږ مثال ورکولی چې د پکتیا پوهنتون پخوانی رئیس د دې په خاطر چې په پکتیا پوهنتون کې د یو وکیل پروژې دي د هماغو پروژو دپاره ایسته کړي او پر ځای بل رئیس راولي او هغه هم د اړیکو پر بنیاد ځینې نور رئیس ریاستونو کې سرپرستان اداره کوي. څومره مونږ لاملونه کتلي دي دوی له خولې مو خبرې اورېدلې دي وکیلان یو په بل باندې تور لګوي چې دا د پلانکي وکیلانو لخوا داسې هغه کېږي خندونه ایجادېږي چې دا ریاستونه نه اعلانېږي. نو دا د وکیلانو ترمنځ ستونزې دي. وکیلان هېڅ ځواب نه لري په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه دوستانو. و عمرېدل چې د پکتیا اکثر اوسیدونکي له خپلو استازو او وکیلانو شکایت لري چې د دوی د ستونزو د حل لپاره لازمه پاملرنه نه کوي او په خپلو کارونو بوخت دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبه په ورځ د هیواد ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به خپل همکاري او مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې همداراز پریکړه کړې چې د افغانستان سره به په نخته پوله کې د غیر قانوني تګ راتک د مخنیوي لپاره خپل پوځیان زیات کړي. تفصیل په خوره زموږ د همکار په ریپورت کې ورو.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د افغانستان د سولې له پروسې سره د دوامدار مرستې او همکاري پریکړه وکړه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ دغه کمیټې پر دریو مهمو موضوعګانو د گاونډي هیواد افغانستان سره په اړیکو، له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو یا د پوځي عملیاتو د انتخاب او د پاکستان د مفاداتو لپاره د یوې جامع تګلارې د خپلولو په اړه خبرې وکړې. په غونډه کې د نواز شریف په ګډون د پاکستانی پوځ نوی مشر جنرال لاهیر شریف، په بهرنیو او امنیتي چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نورو جګپړو چارواکو ګډون لاره. د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاریو ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. راپورونه وایي نواز شریف کمیټې ته کابل ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او وی ویل له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو جګپړو افغان چارواکو سره په لیدنه کې مې د دواړو هیوادونو په دواړو اړخیزو اړیکو او د سوداګرۍ په ګډون په یو لړ نورو موضوعاتو خبرې وکړې چې ښې نتیجې لرلې او په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو د اوسیدونکو لپاره ګټورې وي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په داسې وخت کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ د دوام اعلان کړی چې د یکشنبه په ورځ په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار له یو انګریزي ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې افغان وسلوال طالبان له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي او په خبره وسلوال طالبان افغان دولت او دغه هیواد اساسي قانون نه مني نو ځکه خبرو ته چمتووالی نه ښیي. په غونډه کې له افغانستان سره په نخته پوله د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوست په زیاتولو هم موافقه شوې. دغه کمیټې همداراز له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو له لارې امن راوستو ته لومړیتوب ورکړی او پوځي عملیات د وروستي انتخاب په توګه ساتلی. خود نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د دغه ډلې نوی مشر ملا فضل الله له پاکستانی دولت سره له خبرو اترو انکار وکړ او د خپل پخوانی مشر د وژنې د بدل اخیستو په هدف یې دغه هیواد په بیلابیل ښارونو کې د سترو ترهګریزو بریدونو خبرداری ورکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. دوستانو، د افغان امنیتي ځواکونو په وینا د نورستان اوسیدونکي د پارون لارې په پرانستل کېدلو خوښ دي. د نورستان او کونړ ترمنځ په چپه درې سیمه کې د څو کلونو راهیسې دا لاره بنده شوې او افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د یوې ونې لپاره هلته عملیات ترسره کړي دي. په دې ډله سیمې له روح‌الله انوري رپورټ اورو.
د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالی اوسیدونکو خوشاله دي چې د 15 کالو څخه وروسته افغان ځواکونه په دې بریالي شول چې د کونړ چپې درې ولسوالی کې پارون ته غزیدل لارې د وسلوالو طالبانو پاک او د هر ډول ترافیکو پر مخې پرانیزي. نورستانیان له افغان دولت څخه غواړي چې د کونړ نورستان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې ځای په ځای کړي ترڅو په راتلونکي کې د وسلوالو لخوا په لاره کې د خلکو په وړاندې د تګ راتګ پر مهال امنیتي خنډونه پیدا نشي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي مولوی احمد الله موحد هم له افغان ځواکونو څخه مننه کوي چې د نورستانیانو ستونزو ته په پام سره یې دغه لاره پرانیسته، خو وایي چې باید دولت په دغه لوی لاره تلپاتې امنیتي پوستې جوړې کړي.
بهتر ده چې دغه لاره باید حکومت کنه شله پاره دغه لاره کې امنیت غواړي باید په دغه لاره په اوږدو کې باید پوستې واچول شي چې همیشه د پاره د نورستان ولایت دغه لارې خلاصي او خلک وکول شي خپل خوښ آزاد شکل تک راته وکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی نورستان ته غزیدلې لارې پرانیستي او په دغه لارې ځای په ځای امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي.
د دې عملیات مونږ قریه بسیار بزرگ
په دغه عملیاتو کې موږ نه لوی کلی له وسلوالو پاک کړی دي، لار مخلاصه کړی او په دغه ځایونو کې مو شپارس امنیتی پوستي جوړی کړی دي چې په کې مو خپل د کونړ افغان امنیتی ځواکونه په دندو ګمارلی دي. دی وایي له دې وروسته به وسلوال ونه شي کولی تر څو په سیمه کې امنیتی ستونزې راولاړې کړي. قومندان زیاتوي چې په دغه لویه لارې د ګلسلک په سیمه کې ګډ امنیتی مرکز جوړ کړي تر څو د وسلوال مخالف فینو د بریدونو مخاوني سي. مو په ګلسلک کې یو ګډ امنیتی مرکز جوړ کړي چې په لار کې د پرتو افغان ځواکونو اکمالات او ملاتړ وکړي او که هر وخت دښمن وغواړي چې پر دوی حمله وکړي دوی به د خپل درنو وسلو پر مټ ځواب ووایي. د کونړ نورستان تر منځ غزیدلې لارې د چپې درې په ولسوالۍ کې له 13-15 کال راهیسې د دولتي مامورینو او حکومتي سرتیرو په وړاندې وسلوالو طالبانو بند کړې وه. دا لومړی ځل دی چې دغه لاره افغان سرتیرو د یوې اونۍ عملیات وروسته خلاصه کړه او په سیمه کې امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړې.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي دي. یو شمیر اوریدونکي وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسې او د کارت ویشلو بهیر ستونزې درلودې چې دوی ونه کړی سول کارډونه واخلي. ځینې نور بیا وایي چې له وسلوالو کسانو څخه په تنګ دي. نور ویلي چې اداري فساد ورته ستونزې پیدا کړې دي. خپل ټلیفوني پیغامونه کې اوریدونکو نورو مسایلو ته هم اشاره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوي چې زیات وخت تاسو ټلیفوني پیغامونه ته زنګړی سوی دی. په پیل کې یو اوریدونکو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پروسې په وړاندې پر پروتو ستونزو خبرې کوي.
ټول فدرای کارتونه چې نه دی راکړي دا شکایت مې نوړو مقام ته ورسوي.
اشرف غنی احمدی ته خو بالکل مونږ د اطراف خلک وای نه ورکو په دغه خاطر چې د دوستم مامین اول کړه دوستم د ګلانجه مو وخت کې وسوله هوا خلکو ته مونږ رای ورکو چې دا غدیف کړه د انقلاب او دلته مونږ سره وخت کړی تر سوګي.
زم احمد وکیل د خوش شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي دریم کال محصل یم. څنګه چې زه تاسو ته یو یادونه کوم چې ما یو پروسه کال یو امریکایي اثرباد څخه وپوښتل چې ما ستاسو تنخواه څو ده. تر ته ویل و درې څلور نیم زره ډالر. نو څلور نیم زره ډالر دي چیرې څومره ده او دلته چې کوم دغه راځي هر دغه څخه کوي چې دلته راشي افغانستان ته. نو دوی د افغانستان د اثرباد تنخواه خپله درې سوه تقریبا دوه نیم سوه ډالر راځي.
دا پیشنهاد کړی چې لویه جرګه حسابي د انتخابي نه ده. غواړي چې خپل معاشونه لوړ کړي. معاشونه د میاشت کې لس زره ډالر معاش له دولت نه اخلي او په میاشت کې یو لک ډالر له وزیرانو نه اخلي. دوی غواړي چې له خارجیانو نه دوه لکه ډالر واخلي. دوی کوم نور هدف نه لري.
نمبرار د ولایت سره تاسو سره اړیکه نیولې ده. یا خې زمونږ قرضې سیم نه دا غوښتنه یا زمونږ قرضې سیم په سیاست نه پوهېږي او یا مو د افغانستان د سیاست کې پټوي دا چې تاسو پاکستان چې بار بار مونږ ته خودکش رالېږي دمکې کې نه پوهېږي پوه سیاست باندې نه پوهېږي د قرضې سیم نه دا وایي چې خپل پلانو سره تبدیلې کړي.
ایک خارجان پر افغانستان خبر کے ملامت نے تریبل خوش پر امریکہ ٹول ملامت سے دی دی خپل رئیس جمهور اردوال مالوی دی آز رضی سارے کے غلجے ولسوالی غلجے ولسوالی اتا غلی سا غلجے ولسوالی نام نہ کرے دا پائی پر نام نہ جائے کہ تجاران نے پیسی خور لی دی نام نہ جائے کہ درہو لی دی دی کل کابینہ ساری یو جائے کہ دفشی بل جائے کی دی
ماته لږ کال وشتاب مې ته یو بیا کړې ده مې ګونا ماته دې یو رانی سره د کار لپاره راغله نو دا سره بیا د نور چا څه ډیر کړم و چې دا په مخکې ماته لږ کال وشتاب مې ته یو بیا کړې ده ماته د تنه څه فارا تر دې نه څو کلره مچ ماته راځي نو څه پوښتنه کوي.
زه عبدالمجید زخمی د جلوجان ولایت څخه تاسو په اړیکه کې یم. دا یو سل نوي شمارې چې په دغه جلوجان ولایت کې خلک مزاحمت ورته کوي حد اقل دغه باید په یوه افغاني مثلا دغه باید په یوه افغاني دغه فعال کړي. دا د جلوجان ولایت خلک چې دي دا یو سل نوي ته ډېر مزاحمت کوي. دا بس دغه مې سوال و سلام
حقوق ورکوي ولور باندې کوي مهرباني وکړي ولور باندې کوي چې ځوانان د سوزو خاوندان شي ته چې سوزو په حقوق ورکوي په کورو کښې مکښېنولي دي خرڅوي پر دغې بحث وکړي. زه د هلمند ولایت خبره کوم عبدالجبار استاد. هلمند په ولایت کښې زموږ ته هره ورځ پنځوس پنځوس روپۍ د موټر چلولو یو خو پټرول خرچه ده یو د نمایندګي پرچه ده چې کومه پرچه کوم مسولین ګوري هم زموږ ته پنځوس پنځوس روپۍ غواړي چېرې دی چې دا زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسېږي. وسلام.
زه داود غزني له شا خبرې کوم. موږ د پکتیکا د ولایت په لاره باندې راځو پاکستان نه چې راوړو د پکتیکا ولایت په لار باندې راځو اوس ډېر مشکل ده ډېر تکلیف ده د عسکرو لخوا موږ ډېر ځورول کېږو موږ غږ د پکتیکا والي ته ورسېږي.
زه یو تن په نامه د شیر امیر چې موټروان یم پر لارې باندې غلو دومره د امنیت جوړه کړې ده هغه حدود چې مربوط د چارواکو او د امنیتي ځواکونو کېږي او بل طالبان په هغه منطقه کې چې دي غله راځي د طالبانو په منبوټو کې چې بالخصوص پور پاجونه پر سرو تړلي خلج طالبان بولي خو هغه موټروانان نیسي وهي یې ټکوي او دا یې موټر شته دي خو طالبانو ځینې زما دغه هیله او دا خواهش دی چې دوی په خپل منځ کې کوم طالبان چې دي د دولت په شان دوی هم یو کارتونه ورکړي.
ولایت نه ولسوالۍ نه خبرې کوم د پروان والي ته ذاتي ولسوالۍ کښې هر نفر درې ځایه دوه ځایه معاشونه لري او خلک چې ښه تعلیمونه یې کړي دي پوهنتون نه فارغ شوي دي هغوی بېکاره دي. والي صاحب نه زه دا درخواست لرم چې دغو خلکو د پوښتنه وکړي چې ولې درې درې ځایه معاشونه لري.
زه یو تن د پکتیکا ولایت په استادانو نه ځکه دلته د استادانو حقوق هغه ټول تر پښو لاندې دي او موږ غواړو چې دلته یو مظاهره ولرو بلکې سلحامیزه مظاهره په دې مانا چې اتفاق په خپلو مکاتبو کښې کېنو تر څو چې زموږ حقوق دغه چارواکي موږ ته بېرته رایاده کړي. تاسو له راډیو نه مننه هیله کوم چې زموږ اواز تر چارواکو پورې ورسوي.
ملا سید خزان لنینګراد د ولایت څخه منګه د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا په کلکه باندې غواړو چې د امریکایي سرتیرو شتون په افغانستان کې البته په سلو کې 90% په خطر کې دی او 10% د افغانستان د افغانانو په امنیت په ګټه کې دی. هغه داسې باید چې د امریکایانو کومنده د افغان دولت په لاس کې شي.
میر دین ارخیل د نیرار ولایت نه تاسو سره په تماس کې یو پیغام لرم چې هغه پیغام په دې ډول دی. څو ورځې مخکې د یو ملي اردو عسکر لور په حق رسېدلی و د مازیګر نه تر سبا مازیګره پورې هغه مړی هغه ته وټاله او د ده وظیفه په هلمند کې و. ولیکن دی په دوه ورځو کې راونه رسېد اخل د لور د جنازې سر ته راونه رسېد چې کله بېرته راغی جنازې ته نمړې ته نه تیرو د هغې ورځې دا په دې خدای بېرته وظیفې ته لانړه او یو زرج متسکل اخیستی او چلوي په دې هغه کې. نو د هیله ماري ازادي راډیو نه ښکاره ده چې دغه چارواکي مېلمانه کې په دغه باره کې دغه ویلو د عسکرو ته یو زمینه مساعده کې چې هغوی ته نمړې پیدا کېږي او چېرته کېږي باید فوراً هغوی سره ترانسپورټي امکانات یا هغه ورته کومک وکړي چې هغه خپل جنازې خپل بوی ته راورسیږي.
زه ګل محمد غوربان ته په تماس کې ما غوربان کې د اربکیان په طالبانو لاره باندې پلاس طالبانو نومي سړک باندې د ټول تین شپې کې یو موټر مې دزیږي او جنگ شروع ده.
خبر کوم لوګر ولایت څخه د لوګر ولایت برې کې برا کوله سوالې کې اربکیان دې خلک کې د پښتو او د فارسي په نوم باندې بس پښتانه وي نه هغه وي او د خلکو په ګړې او ګیرې ته حق کنځاکي
دبره کې به دبره کې راجان په بازار کې اربکیان دي اربکیان خلک ډېر فضابې دي مال دولت هغه شته چې دغه مخه ونیسي.
وروره دا د تاګاونو سالي د افغانستان د دولت څخه ده یا مربوط د صحت یعنې ده که نه ده او که چېرته اوسېږي صحت یعنه ولې په دې باره کښې معلومات نه کوي. په تاګاونو سالۍ کښې یو چې دا نرسان او یو چې دا پاکستاني ډاکتران سر به خوده دواګانې خرڅوي او سر به خوده کارونه کوي. هرته د ډاکتري کوم سرتنامه څخی نه لري هر چا سر په خوده دلته دواخانه خلاصه کړې ده بې کیفیته دوا خرڅوي. آیا دولت د دې څخه پوښتنه ولې نه کوي؟
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما نوم حمیدالله دی. غواړم د افغانستان چارواکو ته ووایم چې د په افغانستان کې پښتو او فارسي دواړه رسمي ژبې دي. باید د دواړو مراعت او احترام وشي. په داسې حال کې چې زموږ ځینې چارواکي خصوصا لوړ رتبه چارواکي او د جمهور رئیس وایندان او د ځینو وزارتونو وایندان دوی یوازې په یوه ژبه غږېږي. ځینې چارواکي چې دواړو ژبو ته احترام لري په پښتو او فارسي دواړو خبرې کوي په مختلفو وختونو کې په کانفرانسونو کې په مرکو کې. مګر ځینې چارواکي شته چې هغوی حتی په پښتو نه پوهېږي. نو زه هیله کوم چې دغه ډول خلک چې په دواړو ژبو پوه نه شي باید په داسې پوستونو کې مقرر نه شي.
محمد زبیر د جلال آباد ولایت څخه د آزادۍ رادیو له لارې دا پیغام ورکوم. د شمخت الوادي یعنی د احمدشاه مسعود د اسلام او داسې نور کسکیان چې په داسې پوره سره اقتدار لري خپلیات یې په مستقیم غیر مستقیم ډول له دې موجوده حکومت نه ناوله ګټه پورته کړه. یعنی د اسټو او د پولیس په استفادې د طالب په نامه خلک ووژل بندیان کړل او یا امریکا لاسته یې په یوه خانه او بله بانه ورتلل. د خلکو په کورونو یې تیښه کړې. د حضرتي مسلمان ډاکټر عبدالله او داسې نور ټوپکیانو په دغو کلونو سترګې نه شي پټولی.
پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ نه په تماس کې یم. دلته عملیات شروع شوي. اردو نظم عامه ډېر راغلي دي. خلک تنګوي په دې باندې راغلي چې موږ لاره خلاصه وو. لاره خو خلاصه ده. خلک خپل کارونه کوي باغونو کې فیرونه کوي. باغونو کې خلک خپل کارونه کوي. هغه کارونه ته نه پرېږدي. دوی خو د لارې خلاصو دپاره راغلي نو خپل کار پسې دې بېرته لاړ شي او خلک دې پرېږدي چې خپل کارونه وکړي.
عبدالرحمن د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ. زما مشکل دا دی چې موږ په د کرزي په حکومت په دا 11 کاله کښې موږ ته نه یو سړک پوه سو نه یو خادد مونږ ولسوالۍ ته راغله. نه مکتب شته نه هسپتال شته نه یو ښه ډاکتر لرو نه یو ښه پل لرو. موږ ته د کرزي د حکومت دا خواهش کوو چې موږ ته دا خدمت وکړي.
الو السلام علیکم رادیو آزادی زموږ دغه شکایت دی د رادیو آزادی د خوا څخه باید خپل سي بختیار یم د فرا د ولایت دغه ضیاءالدین دی پر لارې د فرا د فرارود د دښته چې ودي اوځي دلته چې هر سړی چې پر دغه لارې تېرېږي پیسې ځینې رانیسي هر ورځ څونه وو پر دغه لارې باندې زموږ څخه پیسې رانیسي ورته وایي چې موږ یې د فرا ولایت ته وړو دی راته وایي چې خدای دې وکړي تر دغه ځایه تېرېږي التو ودرې زه پیسې غواړم لزر روپۍ غواړم 2000 روپۍ غواړم
د سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا څمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم ورته مې دا ده چې د پاغې د لوړ مقامات څخه چې د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ کې د روشن مخابره کې دزګا نشته خلک له ډېرو سخت مشکل سره مخامخ شوي دي زما وختان ډېر څه د مخابرات وزارت څخه دا چې ولې په څمکنې او رسالې کې د روشن مخابراتي دزګا انتن نه لګېږي الا څه دی ډېر په موږ سات کړل لوړ پورو مقامات او له لارې همدارنګه تاسو ته مخابرات وزارت څمکنې کې د روشن مخابراتي دزګا نه لګوي الا څه دی تاسو په دې اړه معلومات واړه مارشي ولې لګی شي
د محمد انتظار ما د هلمند ولایت ته باندې کېږي چې اوسه له دې د نړۍ کې د دانې کې څنګه کې خبرې وکړي زما د افغانستان د افغانستان د دولت څخه د هیلې په توګه د کډوالو څخه د ټلیفون انتن د دې څنګه د کډوالو څخه د ټلیفون څخه د کډوالو څخه کارنه کې د غوړې شمې د ټلیفون انتن د شو او د حاله سي او عمر د سي د رغم کارنه ورته د کډوالو د رغم کارې په وخت کې کوي
د افغانستان غزنی دی ولایت لګلان ولسوالۍ څخه ورور دغه دی ګلان په ولسوالۍ کې دغه دی آزاد په کلی کې غربکیان دی له دغه غربکیان څخه ورور موږ ډیر آزاد یو دلته ورور طالبان راشي یو دوه ټکه پر وږي نور دین دی هغه دی را وږي د موږ په کورو کې تلاشي کړي ورور بي عزت کوي مو وه ورور کښنی کښنی الکان بیا یې په لیاز دی خدای وایتا طالب تر افور ورکاو پر دغه نامه بیا یې پوسټ یې تدویش وی هلته نیمه سلې بیا یې را پری دی موبایلان وړي پیسې وړي وهې مو زوروي مو په لیاز خدای په کورو کې پټټدان راوي وستو خدي ووي سلې په زور باندې پیسې غواړي کښنیش ورور په زور باندې دا درپسی دی
مرکزی حکومت مسلمانوں ہر کام بانی چاپا چی جسے دولت بجے ٹول کام بانی چاپا چی پنجی مشروع نہ دروازہ وہی نہ رگ گئی یو دروازہ پشل ذرا دیر ذرا پی او غریب سڑی آگستی آگے تو میں نے خدے راسی سے تھا اس کا قسم فرما تو رضی کی یو دانا تعلیم نہ نول نہ حص غیر مجرمین خال نسی ملکی خال نسی وری خول سوالی انتا ندا گا کرے بیز انتا ندا گا کرے نه نور چوک آواز آوری نه هیت نه هیت تو طالبی تو نیه تو چنگ چلده چنگ چلده
خبر زما غوښتن د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو او د جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک خام ده. خلک له ډېرو مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرې دا سړک پوخ نه شي د خلکو مشکل به نور هم زیات شي. د لوړپوړو مقامات څخه مې غوښتنه دا ده چې تاسو دغه سړک خو یو ځل خپله د سترګو په لیدلې حال باندې تاسو وګورئ چې ایا دا سړک په رښتیا سره خام ده او که همداسې خلک دروغ وایي ازادي راډیو له لارې پیغامونه ثبتوي.
زمان دیگه فرم مکمات سه دارد که پاکی را دید سمکنه و پو مرتضی که ماشا پخانه چیده چی دی وکیل شای فضر رحمان سمکنی بپینده یا بسریز بانده هم یدیشی و دید که خو دکاران هی خفال دن سر نار بیریدی او کل چی مریض شو پانی تراشی دی خفال دن دو که نیو یازیر شی ماش پر دلار بانده ورکول که ایده دی هواد سر خیندت دی او کنه
ما دا پیغام دے دا کنر والی سجاومک سیب تا چی کنر کی دا چی پروژی دا گئی چی دا کدا مناوگی بند شو دا سلطاق بند شو لکدا بل والی چی راق بی تلار تیبا پینزا کسان سنو غم و غم و سیبا تی پیسی چی کنر دی پیرتی وی و دا گوی اغیزان تروی وی تا خود دی رکا اقدام و خب و دا گوی کل چی مطلب کنر دا بز خدمتو کم نبا چی دا از خدمتو کی مشر بام سولاری کشر بام سولاری غن با سولاری کنر پس
غمونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل د غټولو ټلیفوني پیغامونو دا وردونکو خپل نظرونه څرګندول ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه هم راغلي چې پراتلونکي پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای پامان
دوستانو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شوی او په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دغه راز په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
The Lobo, the Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملک اکاډمۍ ته ماته ورکړه او د خراسان رګبي ټیم هم د استرالیا سفارت مات کړی دی. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د افغانستان د کورش ملي لوبغاړو په ترکیه کې لنډیوالو سیالیو د برونزو دوه میډالونه وګټل. د افغانستان د کورش فدراسیون رئیس احسان نیرو ازادي رډیو ته ویل الیاس امینیار او اکرام الدین محمدی دوه افغان لوبغاړي دي چې د کورش په نهم دور نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونزو میډالونه ترلاسه کړل. الیاس امینیار په 80 کیلو وزن کې د ایران، منګولیا او ګرجستان لوبغاړي مات کړل. همدارنګه اکرام الدین محمدی هم په 100 کیلو وزن کې د یونان، ګرجستان او ارمنستان لوبغاړي لمخې لري کړل سوې د برونزو میډال په غاړه کړ. په دې سیالیو کې افغانستان څخه درې لوبغاړو یو روزونکی او یو داور برخه اخیستې وه. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو برخه اخیستې وه چې روانه اونۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یکشنبې په ورځ له اماراتو څخه افغانستان ته راغی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د لوی وچو په فاینل کې له آیرلند سره تر مخامخ کېدو او د نړیوال جام په غوراوي د ورکې له دویم مقام ګټلو وروسته هیواد ته راغی. اخوا کرکټ بورډ وایي راتلونکي میلادي میاشت به په زیمبابوې کې له دغه هیواد سره د درې شل اوریزو او دوه ورځنیو لوبو ټورنمنټ جوړ کړي چې د لومړي درجه هیوادونو سره د افغانستان لومړنی بشپړ ټورنمنټ بلل کیږي. د افغانستان د رزمي سپورتونو دوه درش کسیز کاروان ایران ته ورسید چې تمه ده د سولې او دوستۍ په نړیوال جام کې برخه واخلي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د رزمي سپورتونو لوبغاړي به د ایران په مازندران کې د رزمي سپورتونو په ټورنمنټ کې برخه واخلي چې تمه ده دوه ورځې دوام وکړي. او په بهرنۍ خبرونو کې هم دا چې د اروپا د اتلانو لیگ د فوټبال سیالیو شپاړس غوره ټیمونه له یو بل سره جوړ شول. د یو ایف ای پاڼې لمخې د شپاړس غوره ټیمونو لپاره قرعه کشي د سویس په نیون کې وشوه چې په مهمو جوړو کې بارسلونا له منچستر سیټي، ارسنال له بایرن مونیخ، رئال مادرید له اف سی شالکا او پاریس سن ژرمن له بایر لیورکوزن سره لوبې کولو ته ووتل. دا و د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام په لور. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم د ملک کرکټ اکاډمۍ ته چې د پاکستان تر ټولو معتبره کرکټ اکاډمۍ بلل کیږي ماته ورکړه. دا چې څنګه او د دې سیالیو هدف څه و، د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم مدیر شیراغا همکاري په دې مرکه کې په اړه معلومات راکوي.
مخکې له دې چې جام جهاني ترسره کیږي، د آسیایي شورا د کرکټ یو تورنمنت د ایشیا کپ انډر 19 په نوم ترسره کوي چې په هغه کې ټول آسیایي هیوادونه برخه اخلي، په شمول د پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلادیش، افغانستان او داسې ځینې نور دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه. نو زمونږ مخکې اوس تقریبا د دسمبر په 28مه د تورنمنت پر رسمي توګه پیل کیږي. نو مخکې له دې چې دا تورنمنت وشي موږ ته دا ضرورت و چې موږ تقریبا درې میاشتنی کیمپونه وکړو تر سره کړو. درې میاشتې د تېرې درې میاشتو راهیسې نو دیرشو کسانو نه مو تقریبا اخرانی سکواډ جوړ کړ. فزیکل فټنس باندې د دوی کار شو. د دوی په اولنی مرحلو انیشل چې کوم اسکل ورک د پاغه باندې مهارتونه باندې کار شو وړول باندې چون ډیر اکثره ځوانان د نسکلن ځوانان هم سره نوی راغلي او ټیم ته د دوی جوړول او بیا یو ښه کمبینیشن برابرول دا ډیر وخت غوښته. تقریبا ډیر زیات کار شوی. بیا د ملک کرکټ اکیډمي هم موږ د دې په مخه باندې راغوښتل افغانستان ته او د هغې قربتوب مو تقریبا د پنځو میچونو سیریز یا سیالیو سیریز په لړ کې هغوی موږ د درې دو سره د ماتې سره مخ
ده. ښاغلی همکار د ملک کرکټ اکاډمي څومره سابقه لري او کوم کوم لوبغاړي دغه لوبو ته راوستي وو؟
بلې، د ملک کرکټ اکاډمي ډېره زیاته سابقه لري. تقریبا زموږ ټول کوم ملي لوبغاړي چې دي هغه هم د ملک سپورټس د کلب نه لوبه ترسره کړې ده چې د دوی یو ډېر غټ کلب د پاکستان کې ډېر زیات مشهور ده. اکثره لوبغاړي زموږ په هغې کې لوبېدل. د ملي ټیم تقریبا همداراز ټول د پاکستان چې څومره عمر ګل د اکیډمي کې لوبېدلي دوس هم چې لوبغاړي راوستي وو تقریبا ځینې د فرسټ کلاس نه راوستي وو. یعنې هغه لوبغاړي راوستي وو چې څلور ورځنۍ لوبې ترسره کړې وې انټرنیشنل. او د دوی چې کوم سپینران چې په کوم لیول کې راوستي وو هغه واقعي بیخي د لوبېدلو هغه نه وو ډېر کوي. لوبغاړي راوستي سپینران سپینر ټیک یعنې لفټ آرم سپینران چې د دوی سره
دا چې مثلا لس پنځلس ورځې بعد تاسو مسابقې نورې هم په مخ کې لرئ، د هغو لپاره مو په څومره لوبغاړي تیار کړي او ځینې لوبغاړي خو ملي ټیمونو ته هم جذب شوي یا دوی بیا د نولس کلونو اجازه لري چې ولوبېږي که څنګه؟
هو، د نس کلونو ځوانانو لوبغاړی که هر ځای کې په کار راځي هغه لوبېدلی شي. مثلا که هغه د نس کلونو ځوانانو په ټیم کې د هغې سیالۍ ته ضرورت وي هلته به سیالۍ ترسره کوي او که په ملي ټیم کې. خو موږ اولیت ملي ټیم ته ځکه ورکوو چې هغه یو ستره لوبډله ده. موږ د افغانستان په سطحه باندې د نس کلونو ځوانانو لوبډله هم ملي ټیم ده، ولې بیا هم په لیول کې دومره فرق وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه راتلونکي مسابقې به کوم ځای کې دي او له کومو کومو هېوادونو سره مخ شوي که جدول تاسو سره وي؟
بلې، جدول ما سره شته. تقریبا دغه لوبې زموږ چې کېږي د اماراتو په هېواد کې ترسره کېږي. اول آسیایي کپ دی، د آسیایي کپ نه وروسته بیا موږ ورلډ کپ ته ځو. بیا بېرته راځو، بیا یو میاشت وروسته د فبروري په میاشت کې زموږ ورلډ کپ ترسره کېږي. نو دغه لوبې چې دي زموږ د آسیایي هېوادونه دي، په دې کې چې په دې کې تقریبا د سریلانکا هېواد دی، د افغانستان دی، هندوستان دی، پاکستان دی، بنگلادیش دی، همداراز نیپال دی، په دې کې برخه لري. زمونږ چې کوم ګروپ کې یو په هغې کې بنگلادیش دی، سریلانکا ده، ملیشیا ده، افغانستان ده. څلور دا لوبډلې دي. زمونږ میچونه درې وانو ټیمونه سره دي. اول میچ زمونږ په 28 تاریخ باندې دی د سریلانکا د هېواد سره په ابودابۍ کې، او دویم میچ زمونږ د بنگلادیش سره دی په 29 د ډسمبر هم په ابودابۍ کې دی، او دریم میچ چې دی زمونږ هغه د ملیشیا سره دی په 31 د ډسمبر باندې. نو دغه درې لوبو کې موږ ته ضرور دي چې دوه لوبې موږ وګټو تر څو پورې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړو. نو په دې کې انشاءالله زیات کوشش هم زموږ دا ده چې یو فل ممبر یا مکمل عضویت لرونکي هېواد ته شکست ورکړو چې زیات ټارګټ به مو بنګلادیش وي.
او د خراسان رګبي ټیم د جمعې په ورځ په کابل کې د رګبي یو لړ سیالۍ وګټلې. په دې سیالیو کې د خراسان رګبي کلب وکړې شول د ایساف مرکز کې پر افغان ټیمونو سربېره د بهرنیو ټیمونو په ګډون پیل شوی ټورنمنټ د استرالیا د سفارت د رګبي لوبغاړو په ماتولو سره وګټي. په دې اړه به جوړ شوی ریپورت واورو. په کابل کې د ایساف په مرکزی قومندانۍ کې د افغان لوبغاړو او بهرنیو ټیمونو ترمنځ د جمعې په ورځ د رګبي سیالۍ وشوې چې د افغانستان لخوا د خراسان ټیم اتلولي وګټله. د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایوي رئیس اسد زیار ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د افغانستان لخوا کابل یونایټیډ او خراسان ټیمونو برخه لرله. د استرالیا او انګلستان سفارتونو لخوا یو یو ټیم ولوبېده او د ایساف او ملګرو ملتونو دوه دوه ټیمونو برخه اخیستې وه. ښاغلی زیار وویل په فاینل کې د افغانستان لخوا خراسان ټیم د استرالیا د سفارت په وړاندې لوبه وکړه چې په 5 نمرې ترې وګټله.
خواهد خراسان تیم خوشبختانه موږ وتوانیدلو چې آسټرالیا د سفارت ټیم ته ماتې ورکړو. فاینل چې کوم دقیق وخت دی د لوبې یا د سیالۍ، نو په هغې کې ونه شو، فاینل نه شو. لس پوینټه دې موږ وو، لس تیغوی وو. بیا موږ ته اضافي وخت راکړی شو. په اضافي وخت کې بیا موږ وتوانیدلو چې 15 پوینټه واخلو او خپل برتري په هغوی باندې قایمه کړو.
ښاغلی زیار وویل که څه هم افغان ټیمونو په دې لوبو کې ښې وړتیاوې وښودې، خو په بهرنیو سیالیو کې د ښې تجربې د نشتوالي او د یو سم روزونکي له نه موجودیت سره ځینې ستونزې لري. ښاغلی زیار زیاته کړه د لوبغاړو د روزنې په برخه کې د انګلستان سفارت ته وړاندیز وکړ چې هغوی هم ژمنه وکړه څو د افغان لوبغاړو په روزنه کې تر یوه حده همکاري وکړي.
تخنیکي بڼه باندې موږ هغه دې ته نه یو رسیدلي چې باید رسیدلي وای. یعنې د دې علت همدغه نشتون د یو فني یا متخصص مربي. نو موږ مجبور یو چې یا د برتانیا نه یا د نیوزیلینډ نه یا د افریقانو د څوبوي سي هغه کافتې کې موږ ته یو وار دوه وار دغه ټریننګ راکړي. نو انشاءالله د افغانانو یو څه رسیږي. دغه خاص ما د دوی نه وکړو او د برتانیا سفارت دغه وعده وکړه چې په دې باندې کار کوي چې تاسو ته د هفتې دوه ورځې یا درې ورځې په همدغه مرکزي قمندانۍ په میدان کې تاسو ته دغه سهولیت برابر.
د افغانستان د رګبي ملي ټیم تیره میلادي میاشت په عربي متحده اماراتو کې د غربي اسیا په سیالیو کې د اماراتو او لبنان ټیمونو ته ماته ورکړه او له ایران وروسته یې دویم مقام وګټه. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو زموږ پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ترجمة نانسي قنقر. تر اوو ورځې په اونۍ کې.